مشال رډي اوریدونکو مینا والسلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری ساته په دې وګړه کې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. هله چې تر اخره پر را سره پات شي او دا خبرونه را سره واوري. لومړی به خبرونه وو. د پاکستان د فروری د اتمې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد بیلابیلو ګوندونو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان چارواکو په تورخم کې ډرورانو ته ویلي چې پر دغه لار به د مارچ له 1 وروسته بیا د ویزو پاسپورت شرط عملي کیږي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې روغتیایي خدماتو لپاره 380 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه وکړل. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته پړلت وهي. هغه زیاته کړه چې یو عدالتي کمیشن باید د درغلیو پلټنه وکړي.
دا جماعت اسلامی دا مطالبه دا چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوې دي دا هی د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسې د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا پر ایکس یا پخوانی ټوئیټر باندې پرون لیکل شوی چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به دغه ګوند لومړی احتجاج د فروری په 6 په صوبۍ او بل د همدې میاشتې په 13 په 400 کې کوي. همداراز بلوچستان نېشنل پارټي، منګل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف او نورو په بلوچستان کې مظاهره کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا دغه تورونه ردوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د امنیتي ستونزو باوجود انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي دي. نن د خبر پښتونخوا په صوبایي حلقه پی کې 9-0 کوهاټ د پنجاب صوبایي د قومي اسمبلی پر حلقه ان اتاتیا، خوشاب داشان د سند صوبي په صوبایي حلقه ګوټکی پی ایس 48 او پر ځینو پولینګ سټیشنونو نن بیا انتخابات ترسره شول. انتخاباتي کمیشن د خبر شوی بیان له مخې په دغه پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو پر ورځ انتخاباتي مواد په زوره اخیستل شوی وو. په کوارډ کې وسوالو د 15 پولینګ ځایونو انتخاباتي مواد له منځه وړي وو، نو ځکه په دغه ټولو نن انتخابات وشول. کمیشن په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د دغه پولینګ مرکزونو نتیجې به هم نن ماښام اعلان کړي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فافن په تازه رپورت کې ویلي چې د فروری 8 په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافن پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورت یې د انتخاباتو کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلی د 249 چوکیو د فارم وو څلوېختم په اساس جوړ کړی دی. دا اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند قومي اسمبلی پر 214 څوکۍ کارول شوې چې د رایې اچولو شرایې څه کم 1.5% ده. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی ترانسپورټران او ډریوران دي د مارچ 1 پورې خپل سفري اسناد مکمل کړي. دغه چارواکي ویلي چې تر دې وروسته بیا پر تورخم لاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کیږي او کچا سره دا نوی ورته اجازت بنوي چې په دغه لاره تجارت وکړي. بل خو د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو اندېښنه ښودلې چې د دې کار سر به یو ور بیا د دوی سوداګري کم شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواري نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید بله لاره راوباسي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي روان 2023 کال اتحادی هیوادونا په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې کار کوي او حکومتونه یې په کار ده چې ملګرو ملتونو سره مرستې وکړي. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر و لیکلي چې دغه پیسې به د لومړنیو او متوسطې کچې پر روغتیایي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو د رواني یا نفسیتي روغتیا او د ټولنیزو خدمتونو د سمونو او همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت په چارو ولګي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همداوس اوریدلای شي. د پاکستان په انتخاباتو باندې ګڼ رپورټونه تاسو ته لرو. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. د ګړې رسره تر اخره پورې واورئ. د فروری په اتمه په شوو انتخاباتو کې د پاکستان هیڅ ګوند اکثریت نه دی اخیستی. په داسې کې به نوې جوړیدونکي اتحادي حکومت موجوده مسایل حل کړی شي.
یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی. چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل مینډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې ګرم باندې هغه ازادانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی.
مولانا فضل الرحمن په اپوزیشن کې د کیناستو ګواښ کړی او له پوځي اسټابلیشمنټ یې ګیلې کړې دي. یو څېړونکی وایي چې مولانا فضل الرحمن ولې له پوځ خفه دی.
مولانا فضل الرحمن دا غنی چې هغه د خپل کردار ادا کړی په داغه په بدل کې دا را سره چې کمر وي او ساتل شو نو هغه دا غنی چې راته مناسب رویه نه ده.
په تورخم کې د ویزو او پاسپورت لازمي کېدو شرط بیا په عملي کېدو دی. یو سوداګر وای
دا یو حقیقت دی چې د ویزا پروسس سره باز موږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرېږي. ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس وړاندې کیږي. هله ده چې لا غزه هم واوري. اولنی رپورت ته بور شو. د پاکستان تحریک انصاف وروسته عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي هم د 8 فروری د ټاکنو په اړه باندې خپل اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي داوایي کړې ده چې په دغه ټاکنو کې درغلې شوې دي. اکثره دا ګوندونه په هغه ځایونو کې د درغلې خبره کوي چې له کوم ځایو د دوی امیدواران یا کاندیدان بریالي شوي نه دي. جماعت اسلامی ویل دی چې دوی به په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته کینی احتجاجي درنه به کوي. همداراز عوامي نېشنل ګوند هم خپل د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده. په دې حقلا د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې درغلي نه ده شوی او سره له دې چې په ګڼو ځایونو کې امنیتي ستونزې وي بیا هم په شفاف ډول ټاکنې شوې دي. شبیر جان به نور تفصیل درته وایي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د 6 فروری نه به په صوابه کې احتجاجي تحریک پیلوي او له هغې وروسته به په 3 فروری 400 کې په ټاکنو کې د درغلیو او ټګې پر ضد احتجاجونه کوي. دغه ډول جماعت اسلامي هم د فروری په 14 سرخار اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه په سیاسي کارونو او ټاکنو کې د اسټیبلشمنت د لاسوهنې پر یو موټی شي.
د جماعت اسلامي دا مطالبه ده چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوي دي دا هي د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسې د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو. حقیقت دا دی چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي جماعتونو کردار هم ډیر قابل مثال نه وو او دا اصل مسله ده دا سیاسي جماعتونه او سیاسي قائدین دا کا فیصله وکړي چې موږ به په سیاست کې د ایجنسیانو کردار نه د خپل ځان لپاره په خپل حق کې او نه د خپل ځان خلاف برداشت کوو. ایجنسیانو کردار به هم ختم شي، الیکشن کمیشن ته به آزادي هم حاصله شي.
دا ډول جمعیت علما اسلام فی ډلې هم د 22 فروری نه احتجاجي تحریک اعلانولو پریکړه کړې ده او 1300 ورځو راسي پاسند او بلوچستان کې مظاهرې هم روانې دي. د یاد ګوند مرکزی وایان اسلم غوري مشال لیډو ته په دې ببل وایي،
الیکشن کمیشن سندھ کے دروازے پہ احتجاج کر رہے ہیں کراچی پہ، اس طرح بلوچستان میں پورا بلوچستان بند پڑا ہوا ہے. ہب سے لے
منگ کراچی کی دا پریس کلب مختا پہ احتجاج ہو دغڑول ٹول بلوچستان میں بند کر دے، ہر جگہ کے زمن احتجاج نہ روان دی، باقی تحریک مو شروع کر دے. دوشتم نیٹے بند مو اسلام آباد کے غنڈا رابل لدا دغڑول کوئٹہ کے بیا خیبر پختونخوا کے بیا سندھ کے او پنجاب کے خپل کسان منظم کو او چمتو کو بے ہم ذہن سازی بور لگو چیکم مقصد لپارا منگ دی پسڑکو نرو باسو او منگ تیاریاں نے کو
اس مقصد کے لیے ہم ان کو روڈ پہ لا رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے لیے.
دا چی ددے احتجاج نبا سر نتیجے راوزی او کنا زکدا پاکستان مسلم لیگ او پیپلز گن علاوہ زیادتر گندنا پہ احتجاج کاری. نو پیخور کے شرون کے او خبریال محمود جان بابر وائی
دا حالات چکم دی کنا دا دی ټول سیاسی پارٹو تدا پتہ نشی دی سر چل سے چل شوی دی دی له اوس پارا مرام پتہ لگی او دی اوس پارا مرام دی ټول لبوز دا پتہ لگی خو خبر ادا دا چې مشکل بدایي چې ملک په یو بدتر حالت طرف ته ځي، سړکونه به بندي، سیاسي جماعتونه به ټول ګډوډي وي، په پاکستان کې به د اتفاق نومي سیاسيز بنوي چې په یو خبر به ټول متفق وي، نو هغه په پاکستان کې به دا مشکلات په هغه یو ګراني به زیاتیږي، مافیا ست به اسانی وی چې به ګرځي.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف د 9 فروری نه د ملک نور برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه د روزانه په بنیاد پیل کړی دي. بلخو الیکشن کمیشن وای د دوی شکایت لپاره دوی خصوصی ځایونه ټاکلي دي او د هر یو صوبې د هر یو ګوند امیدوار کولی شي چې دوی ته خپل شکایتونه راولېږي. د پامړ د 5 فروری ټول پاکستان کې ټاکنې شوې چې پکې د ټولو زیاتې قومي اسمبلی څوکې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته امیدوارانو ترلاسه کړې چې څه باندې 900 څوکې دي. ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نن 15 اویا او د پیپلز ګوند 450 څوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم د 8 فروری نتیجې د ټاکنو نتیجې رد کړې دي او د انتخاباتو کې د درغلې او تور پر کوي. دی وایي چې په ډیرو ځایونو کې نتیجې بدلې شوې دي. د دا ګواښ هم کړی دی چې ممکنه دا په راتلونکي اسمبلی کې، په قومي اسمبلی کې، په پارلمان کې د اپوزیشن په بنچ کې نه. مولانا فضل الرحمن اندراز له پوز هم ګیلی کړی دی. پوز دغه په څرګندونو څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې پوز ویلي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د هیڅ ګوند ملګرتیا یا مخالفت نه کوي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
دا پاکستان په پارلیمانی سیاست کې تر ټولو فعال مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د دغه وینا په انتخابي عمل کې د درغلیو خلاف په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. پس 14 فروری په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزی مجلس شورا د ورځنۍ غونډې نه پس یو پریس کانفرنس د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی به د خپل مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف سره یو ځای د حزب اختلاف په چوکیو کینی. د په اسټابلیشمنت سخت نیوکه وکړي او تورې ولګولو چې اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن اف پاکستان یرغمل کړو او د خپل خوخي امیدوارانی کامیاب کړل. د مولانا فضل الرحمن د سخت لجی او په اسټابلیشمنت د نیوکو پاره په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کشف الدین سید مشال لډیو ته ویل،
د مولانا صاحب د موډ نه د ښکاری چې هغه د وخت د مقتدر قوتونو پر رویه باندې هغه یا ډیر زیات خفه دی او یا ډیر زیات غوسه دی. نو زما په خیال باندې په تیر وختونو کې چې د مقتدر قوتونو لپاره کاغه د ملک دننه په پارلیمنت کې سکردار او یا د ملک نه بهر د افغانستان په حواله یا دلته د بدمنې په حواله باندې کوم صورت حال، نو مولانا فضل الرحمن دا غنی چې هغه د خپل کردار ادا کړی، خدایغه په بدل کې دا هغه سره چې کوم رویه وساتل شو، نو هغه دا غنی چې دا مناسب رویه نه ده.
خو ځنې نور تجینه ګران وایي چې په اسټابلیشمنت تورونه لګول او لهجه سخت تل د مولانا فضل الرحمن لپاره نوې خبره نه ده. ځکه چې د 2013 او 2013 انتخاباتو نه پس هم دغه خبرې کړې وي او اختاری ورکړیو چې دوی په مقابله کې کامیاب ګرځول شوی امیدواران په پارلیمان ته نن اتلو ته هم پرې نګدي خو وروسته بیا په پارلیمان کې کېناستو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم دغه نظر لري. دا د مولانا فضل رحمان د سیاست په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل.
یو خدای چې څه نوې خبره نه ده د مولانا صاحب لخوا په اسټابلیشمنت الزامات تیر وختونو کې هغه دا الزامات لګولې دي، خو بیا وروسته چې کله حکومت جوړ شي او کله حالات لکه ټیکاو شي نو بیا هغه لکه د مختلفو کمیټیانو دي کمیټیانې دي مختلف ادارې دي دغه د سربراهانو ټاکنه کې یا د سلګ ډیر وزارتونه او په دې کې بیا هغه پاغه باندې بیا رضا سلا شي. نو زما په خیال باندې دا وسنۍ خبرې چې کوم دي دونه سخت الزامات دا زه فکر لرم چې دا کوم خیبر پښتونخوا کې ډیر غټه ماته خوړلې ده دا دغه عکس العمل دی.
جمعیت علماء اسلام په کمی اسمبلی کې سلور چوکۍ ګټلې دي خو په بلوچستان کې د لسو چوکیو ګټلو او هلته په صوبی حکومت کې د شمولیدو خبرې هم کوي. اگر چې په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په محل د وچ د ګوند مرکزی مجلس شورا یې وړاندیز کړی دی چې د پارلماني په ځای عوامي سیاست پیل کړي، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې مولانا فضل رحمان د حکومت نه بغیر نشي پاتې کېدی او سمو د پس په حکومت کې شامل شي.
تاسو تم تاریخ پتا دا د نظرم خبر يم چې هغه د حکومت نه بهر پاتې کېدل ډېر زیات ګران ده او دا غي دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې دیمه پی ٹی آئی سره په اپوزیشن کې څنګه کینی، دیمه دا چې هغه يم لکه د اے این پی په شانته د دې پارټي په ډېر زیات خراب شوی ده ان هغه یو پولیټیکل یو سوچ دی په پارټای کې دنه او سره ډېر زیات اختلاف ته چې بنگلا د حکومت سره په دې معاملاتو کې تل نه دی پکار. ځکه جماعت اسلامي چیف تا وګوره ترین تا وګوره دا یې کسانو استعفا هم ځکه ورکړه چې هغه مونږ په دې الیکشن کې ډیلیور نه کړه ان در لپاره خو ایز آف ناو ګران ده. خو زما ذاتی خیال داده چې مولانا فضل الرحمن به دا حکومت جوائن کړي.
د یادونه وړ ده چې 2013 د انتخاباتو نه پس د تحریک انصاف جوړ شوی حکومت خلاف د سیاسي ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ مشري هم مولانا فضل الرحمن کوله او په 2022 کې د تحریک انصاف حکومت د عدم اعتماد د لارې ختمولو نه پس ګوند په حکومت کې وزارتونه هم اخیستي وو. د ده په مشرۍ کې راغونډ شوي ګوندونه اوس د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ملګری شئ. موږ تاسو په فیسبوک باندې هم لیکلی دی. واتس اپ تاسو چې خپل فون کې کوم واتس اپ لرئ دا مغه د لار نه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ځان یو ځای کې والته ویډیوګانې وګورئ، تصویران وګورئ او مختلف رپورټونه وګورئ. بیرته رپورټون ته راګرځو. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د فروری د اتم انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاری وساتل. دوی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پر کړی دی چې په ټاکنو کې درغلی یا ټګي شوې ده. دا په اصل کې ده چې د تحریک انصاف ملاتړو آزاد امیدوارانو تر بل هر ګوند د پارلمان لپاره چې کوم چوکۍ وي په هغه کې تر بل هر ګوند زیاتې چوکۍ ګټل دي، خو بیا هم دا ګوند وایي چې په ډېرو ځینو کې ورسره زیاتې شوې دي. البته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. نور تفصیل به له شبیر احمد جان وره.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیرابیل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوڑی پل، پیښور پریس کلب او فیستری چوک حیاتآباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 45 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې په لارتون کې سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په چارسده کې په شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پور اورا سے دما چل تا اورا سے دم موټر وای بند وا دل تم بند وا اغه سایت تم بند وا ولا 5 کیلومیټر اسا پاسه مزل می مو کوسه پچو او بلدا چې لکه دا مظاهره کوم کی کنه دا پکار چې الیکشن کمیشن مخه توشي
دا ډول تاجران دکانداران او سوداګر وای وړاندې نه د دې روزګارونه خراب دي او دلارو او موټر وای تړل سره دوی مالی رحم په وخت بیا نرارسي د جوسو شربتونو د ابو او د ډبی د پي روزګار کون کی فضل امین خان وای
نو ملوی مسله جوړ کړي دا اکثر موټر وای بند شي یا اکثر دا دي ټي روډم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا د تلوي ټنشن جوړي او سبل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه ترته بند کړو نو وخت پورې تې سارو
د عام ولست دغه وختونو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونو د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام ولست لار بند کړي شي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګه مشر اکرام کټانا په دې بابله مشال لیړو ته وای
دا هر څه روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده دا د عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکه او عوام جوړیږي د اته صبح حلقو او یو د قامی حلقې چې کم ووټران دي دا هغه حق د پاره دا جنگ روان دي
دا پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبحی او یو د قامی اسمبلی حلقه دا سده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه په بیلات بدل کړی ده نو ځکه دوی په احتجاج دي دا ډول د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس ستوړاندې کیږي په قامی او د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ډلې نومول شوی آزاد کاندیدان یا امیدواران دي که دغه غړي په کومه سیاسي ډله کې شاملېږي نو ممکن ده چې په صوبه کې او په قامی اسمبلی کې به هم د دوی حکومت لپاره هلې ځلې پیل شي دوی لا واړ د مخه اعلان کړی دی چې په وفاق کې به د وحدت المسلمین سره مجلس وحدت المسلمین سره یو ځای کیږي او په خبر پختونخوا کې به د جماعت اسلامي سره البته جماعت اسلامي له دې اتحاده انکار کړی دی ځکه چې په بیا شمیرنه کې په خبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي کم سیټ پاتې نه شو په دې اړه چې آیا تحریک انصاف به حکومت جوړ کړی شي او څه چیلنجونه ورته په مخ کې پراته دي د شانواس رگزی رپورټ اور
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې د زنانو لپاره ځانګړي څوکۍ وي خو هغه ډله تنظیم ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي پاکستان تحریک انصاف هم په قامی اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخیستې شي د فروری په 14 تحریک انصاف ګوند ویلو دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریکه حکومت جوړوي جماعت اسلامي دغه خبر رات کړي او صوبایي مشر پروفیسور ابراهیم خان ویلو دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت ته جوړولو خبره نه ده شوې او نو به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالې دوته پرېږدي د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی خو د دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قامی اسمبلی د 28 حلقې نه کامیاب شوې د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړي څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي
اوسکه بعد اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے
دغه نه پس خو به دغه ډلې غړي نه خرڅيږي د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلی او دا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي که دوی آزاد پاتې شو نو کې دی شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نن ته لاړل سن صبح کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند ته لاړل نو دا لړۍ به ودرېږي
تو کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشال ریډیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه حکومیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي هر وخت چې انتخابات کیږي د ځانګړو څوکیو معنا د زنانو یا لږه کې د پاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کیږي نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروسته د ځانګړو څوکیو د پاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کم پارټۍ کې دغه آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوه نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغی بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټی نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست راکړئ قبائلی علاقوں کے جکل الیکشن ہوشو دا تحریک اصلاحات قبائل دا شاہ جی گل جکما پارٹی وا نو آغی دا زنانو لیست نو جمع کرے ہو بے روستا الیکشن کمیشن تے اوغختو
دا خبر اللہ ہم ندا پخا شوی چی پاکستان تحریک انصاف گن دا مجلس وحدت المسلمین سر پارلمان اتحاد شوی او یا نا خو کدا غ اتحاد وشو نو دا خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو پشپګ وشتو او د لګکیو په څلور څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه روانې دي او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه ته د مشال ریډیو د واتس اپ چینل د لارې هم لاسرسي پیدا کړئ. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو واتس اپ عام ډول استعمالوئ همداسې کولی شئ چې د خپل موبایل په واتس اپ کې چپې خواته لاندې برخه کې اپډیټس یو برخه د هغې ته ورشئ او د هغې نه چې هلته تاسو کله ورشئ هلته تاسو ته چینلز راځي هغې کې تاسو مشال ریډیو سرچ کوئ پیدا یې کوي او جوائن یې کوي یا فالو کوي تعقیب یې کوي نو په هغې باندې تاسو بېلابېل ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم یو مرکه دراورو د مرکې په بنیاد باندې یو رپورټ دراورو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان خور علی مخان وای پر ټولو خندونو سربیره هم خلکو وښودله چې ورورې د خلکو په زړونو کې ځای لري. هغې اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ورورې باید له زندانه خوشې شي. راځئ چې په دې اړه نور تفصیل وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علی مخان وای له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاتې روان دي. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه ورکړې چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نښې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي. خو علی مخان وای چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو بیا له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نښه یې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نښه وه. هغه خلک چې بې تعلیمه دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پیژانده.
عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لرې کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ او د انتخاباتو پر کمیشن تور پوره کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظمېدو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوځ او حکومت د تحریک انصاف تورونه بې بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علی مخان وای سره لدی هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ته رائے ورکړي. البته د هغه په وړاندې عمران خان د خوشی کولو کړه ورته پاتې دي.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولېږي. اوس مسله دا ده چې نوموړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی. نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نښې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې 93 چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونې انیمیتا نږدې شوی یو. تاسو کولای شئ چې په یوټیوب باندې بیلابېلې ویډیوګانې د مشال ریډیو خبريږي هغه تاسو وګورئ. په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته دي او خبری ویډیوګانې هم پکې موږ تاسو ته وړاندې کوو. بل خبر دا ده چې چیرته تاسو د خپل دوستانو سره شریکول غواړئ ویډیوګانې نو هغه هم تاسو د یوټیوب نه په اسانه باندې کوئ شئ. د خپل موبایل د یوټیوب هم ورتللی شئ. مشال ریډیو په یوټیوب کې ولټوئ او دغه خبرونو ته ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. راځئ اوس د خبرونو لنډیز واورو. نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه کړي دي. جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړلې. جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د درغلیو پلټنه وکړي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې په شفاف ډول ترسره شوې دي. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکو ډرایورانو ته خبرداری ورکړې چې د مارچ له 1 وروسته به یو ځل بیا سفري اسناد مکمل ساتي. چارواکو زیاته کړې چې که چا سره ویزا او پاسپورت تر دغه وخته پورې نه وي نو هغوی به نشي کولی چې پر دغه لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وکړي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای روان 2023 کال کې شریکی خیریه ادارې په افغانستان کې د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 318 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې نن دا بیان جاری کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. د کرکټ په اړه به هم تاسو موږ خبرو خو لږ وروسته. اوس به تاسو یو بل ریپورت وړاندې کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي ډلو پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې راتلونکي د قطر غونډې ته چې په دوحه کې جوړیږي باید دوی هم ور غوښتل شي او د دوی غوښتنې باید واورېدل شي. دغه مختلفو ګوندونو او ډلو او همداراز ادارو په یو شریکه اعلامیه کې دا غوښتنه کړې ده. په دې اړه د خپل همکار څخه نور تفصیل اورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1 تر رسیدي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول د اغیزمنو سیاسي جریانونو ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې له وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توتیا بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارټایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا لوړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره یو معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وای
د دې غونډې څخه د افغان جون او شرزو هیله مندي او د دې غشتنې د دې چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د شوزو پاره وي ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان شوزو اوس واقعا په ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري د ډیر ستونزو او مشکلات سره لاس او ګریوان دي
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه د افغانستان د معترض خوځو غورځنګ حزب وحدت د مقاومت ملي شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي جنبش اسلامي عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو د لوی مشرقي لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو د افغانستان د جهاد او مقاومت له زختونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سل لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو موبایل اپ باندې جفری یا وړیا موبایل اپ ته پاغه هم شته دی تاسو کولی شئ د خپل سمارټ فون دی ته وایي چې تاسو په فون کې انټرنیټ وي او تاسو د هغې د لارې نه د خپل اپ سټور نه د مشال ریډیو اپ ډاونلوډولی شئ او زموږ خبرونې په شفاف ډول اوریدلی شئ د پاکستان چارواکو سوداګرو ترانسپورټرانو او ډریورانو ته اعلان کړی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې باید خپل سفري اسناد مکمل کړي دوی وایي چې په تورخم یا په نورو لارو چې افغانستان سره څوک تګ راتګ کوي که هغه تجارانی که نور خلک وي باید د مارچ له یو دیرشمې وروسته هم سم پاسپورت ولري او هم ویزه ولري او که دا دواړه نه وي نو یو ځل بیا به دغه لاره د تجارت لپاره بند وي ځکه چې بغیر له دغو اسنادو به چاته د سوداګرۍ اجازت نه وي یادوي چې څو میاشتې مخکې هم دا لاره له همدې وجې بنده شوې وه بلخوا ته چمن لاره هم بنده ده د تجارت لپاره په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په څوارلسمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر ترانسپورټران او ډریوران دي د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا دوی ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه ورنه کړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سره به یو وار بیا د دوی تجارت اغېزمن شي په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورټ او ویزا اخیستل ناممکن کار دی او که بیا یې شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډیر متاثره شي
نو دا مشکل به راپیخیږي وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورټ مشکل دی بل طرف ته د ویزې مشکل دی نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګي لکه څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند و او هغه مشکل جوړ و نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي مستقل حل خو دا دی چې دا به د دغو ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي دغو دپاره به د ویزا پروسس په پرایورټی بیس باندې اسانی او ورسره طریقه دام ده چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چې هلته دوی د پر انټری ایگزټ او په آن د سپاټ دوی ته ویزې شکرلی شي چې دا سیستم روان وي ودرېږي نه.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شوې ده هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي او هغه دا یو اپشن هم ورکړی دی چې دا پاسپورټ ویزا دا پروسس چې دا لږ مشکل دی او که افغانستان ډرایور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې او په هغه لیټر کې د ډرایور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي او د پاکستانی ډرایور کلینډر ته په پیښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي او په هغه کې د پاکستانی ډرایور کلینډر او د لارۍ ټول ډیټیل وي نو داسې به لږه اسانه شي. نو هغو ورته په دې جواب کې دا ویلي دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړی وو او د دوی مال وړونکي ډک ګاډي د سفري اسنادو نه لرلو له وجې رایسار کړی وو چې پاک سولعمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 22مه نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډرایوران به د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سه مودې راهیسې افغان ډرایورانو ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریځ کې ویلي چې غامی د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د واتس اپ چینل د لارې هم اوریدل شي. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول تاسو د خپل فون د واتس اپ نه د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شي او داغه طریقه تاسو واوریدل چې د خپل سمارټ فون په واتس اپ کې چپی خواته اپډیټ برخه ده پاغي کې چې تاسو چینل ستور شي اغل ته مشال ریډیو سرچ کوي پیدای کوي او هغه تاسو فالو کوي. همدارس په فیسبوک مو هم درته یو طریقه لیکل دا لینک مو هم درته چولې ده تاسو ته مشال ریډیو پانه تور شي الته په پاولنې برخه کې چې ده اغل ته د واتس اپ طریقه شته اغه لینک کلیک کوي او تاسو بخپله دغه چینل ته ورشي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. په سواد کې د کار په ځایونو کې له ښځو او سړیو سره د جنسي زورونو په اړه پرونی و تربیتی غونډه شوې وه چې انتظامی د خبر پښتونخوا د محتسب ادارې کوله. په غونډه کې وویل شول چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون له مخې له اغېزمنو خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټي جوړه شي او همداراز قوانین چې کوم جوړ شوي دي هغه باید په سختۍ سره عملي شي. لا سواته پر نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا صوبای محتسب اداره چې بیرابر شوبو کې متاثر خلقو ته انصاف پر کول او عدالت هم ده د خزو حقونو په اړه پوهه راوستلو په لړ کې سوات منګور کې د اوبو ورکوونکو اداره دبليو اس اس سي چې په کې دیارلس خزي او شپږ دیر سړي په یو ودانۍ کې کار کوي ورته د یادې ادارې وکیلې او مدني فعالې نتاشا ملک وویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت که د ښځو سره وي او که سړو سره او که دفترو کې دننه وي او که بهر ناقانونه عمل دی د جنسي هراسمنت په اړه دا وایي
کمې زنانه ته داسې تصویران ولېږې کم چې فحاشه وي یا داسې ګانې ولېږې یا داسې ویډیو ولېږې یا داسې کمنټس یا داسې هغې خلاف یا داسې ګانې تاسو شایع کوي چې کم چې فحاشي چې دی هغه واضح وي یا پھر یا هغې ته داسې انوایرمنټ کریئټ کوي کم چې هوسټایل وي سیف نه وي اور هغې کې هغه کار نه شي کولی او هغه د کار کوونکي ځي کې هغه بدله شي هغې زړه نه لګېږي نو دا موږ سره سیکشوال هراسمنت
نتاشا وویل چې د خیبر پختونخوا هره اداره که سرکاري وي او که شخصي چې پکې خزې او سړی کار کوي هغې لپاره ضروری ده چې درې کسیزه یا پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړي چې پکې به یوه خزه ضرور وي او د متاثره کس پر یاد واوري او پرې مناسب کاروي وکړي کچره د کمیټې په یو غړي باندې الزامي نو هغه به د کمیټې نه لرکولی شي دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي
دیکھے کبھی چرتا یو مجرم باندې دا ثابت شي چې هغه جنسی هراسانی کړي دا نو هغه کې بیا ماینر او میجر پینلټیز دي ماینر کې دادی چې سنشر یعنی کم انسان سمره بیزتی شوی دا ماغه عمر مطلب کمپلیننت شو دا ریسپونډنټ هم کو وذ هولډینګ دے کا ان پروموشن دے یا انکریمنٹ دے هغه سٹاپ کو یا کمپنسیشن ورنہ ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چې هغه اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ شي یعنی کاغه 2028-30 کې ریٹائر کیږي نو هغه بس کم کم کرنٹ ایئر دیږي کې ریٹائر شي یا اگر سروس نه ریموو شي یا ڈسمس شي یا دغه کم پروفیشنل لائسنس ته نو هغه کینسل شي
تربیت کې ناستہ د تحصیل قبل بری باندې مہرین چې یو میاشت وړاندې په ارزی توګه دغه دفتر کې کار شروع کړي وای چې د خزو د کور نه بهر راوتل نامناسب خبرو او بیا دفترو کې د سړو سره په ګډه کار کول د معاشره کې خان نه ګڼل کیږي چې لوجه یو شمیر هنرمند او تعلیم یافته جنې په کور ناست دي اوس دوی ته معلومه شوه چې داسې اداره شته چې د دوی پریاد او ریدل کیږي
ځینې زنانه د سي چې اغه ته هم مسلی اکثر په کور کې دا غو پلان نه رور نه نو اغه ته دا مجبوری چې اغه بهر کار وکي نو د دې یوې وجې د وجې اغه بیا په کورن کې بند پات شي
د یاد ادارې مشر اسف خاروي چې اوس په دبليو اس اس سي کې به د جنسي هراسمنت شکایت او ریدل لپاره کمیټې جوړوي او دوی هڅه وکړي چې په دا اړه د ادارې ټول کارکونان د قانون خبر کړي
اوس رورو په دې افیس کې د فیمل تعداد سیوا کیږي په دې وجه باندې موږ دا ضرورت وګڼو چې موږ په دې کې د یو اویرنس ټریننګ ورکو چې د خلکو ته پته ولګي او زموږ کم فیمل چې دغه بورډ لري راځي افیس ورک خپل هغه ډیوټي او د سرانجام کوي او نور کم فیمل زیا غوتم دا میسج ورکي چې دلته کې یو ښه ماحول اویلیبل دی چې هغې ته هر زنانه راتلی شي او کار پکې کولی شي
د صوبای محتسب اداري وکیل وای چې د خیبر پختونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې که د ښځو ماشومانو نرخزیانو سره زیاتی وشي هغوی په ساده کاغذ پیښور کې دوی دفتر ته عرضي کولی شي ایمیل هم کولای شي بیا دغه لپاره په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بین جوړ کړی شوی او متاثره کس هلته خپل شکایت ورکولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس بیرته د انتخاباتو په اړه د رپورټون لړۍ ته ورزو د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فروری 8مې انتخاباتو په مهال عام ولس هغه نومندانو یا کاندیدانو ته رای ورکړي چې د پوځ او امنیتي ادارو ضد دریځ خپل کړی وو په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نومندانو یا کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو پر ګڼو څوکیو بریا ترلاسه کړې ده. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم پر ځینو څوکیو اسټابلیشمنټ زد نمایندان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې یو ځل بیا اسټابلیشمنټ ضد بینیه ولې پیاوړی ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي په دې حقله د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
په پاکستان کې د فبروري 8 انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رای ورکړې چې اسټابلیشمنټ ضد بیانیې درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندان کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیانیې خپله کړې وه او یو شمېر هغوی آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغو خپلواکو نمایندانو د بل هر ګوند پرتله د قامي اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او بل خوا یې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربېره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملتپالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلو ادعا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پورې کوي چې د اسټابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ضد بیانیا تل پیاوړی پاتې شوی ده خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
2008 انتخابات شو، یعنی شپاړس کاله مخکې، نور مشرف وی چې بېنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویلی چې دوی خو خلکو رد کړی دي او دوی ته ځای نشته چای رالل. او 2008 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو، دغه حکومت راغی او مشرف لاړو. نو دا خو بشه و داسي تقریبا ډیر وخت نه، مګر اوس لکه نورم سیوا شوی دا. خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د اسټابلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دی په اسټابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان پخوانی پوځي واکمن و چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا له لارې واک ترلاسه کړ او تر 2008 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2006 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بېنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل شوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی ښوونکي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی زیانمن کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له اسټابلیشمنت سره جوړجاړی کوي.
پاته دا څرګندوي چې ټولنیز وخت کې حالات په بزید خراب دي. اسټابلیشمنت کنټرول بلا سي واقعي او ولې چې اسټابلیشمنت کوم کسان ته اجازه ورکړي چې فاري الیکشن کولی شو، که تاسو کتلې عمران خان پارټي ولا هغه کسان صرف الیکشن کې اجازه پته ورکړي شو چې کوم ځای د اسټابلیشمنت باندې پای کوي. او دا کشان د نواز شریف پارټي کې هر هغه کس الیکشن باندې چې کوم اسټابلیش نه وختو.
افراسیاب خټکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنی سیاو زیاتوي چې پولیس کې په هراغلي خود هغه پوینا سیاسي ګوندونه هم باید د اسټابلیشمنت خلاف لول سره ودرېږي او د ولس درایو احترام وکړي.
که سیاسي پارټي ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهیدا دی ملک کې او ټول اختیار دا غوي دي فیصله غوي کوي د مشکل چې کوم جوړ شوی دی دا غوي دي فیصله نه جوړ شوی دی. او سیاسي پارټي ځل نه ټینګي چې هغه هم د خلکو د بیانې سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا د بیانې الګ لری شي خلک رات کی. نو خدا دې پر خبره ده چې بیانې خو جاری وي ځکه څو پورې چې دا ظلم او زیاتې او مشکلات وي، مګر سیاسي پارټي په کار ده چې خپل موقف بدل کړي او خلکو خواهشاتو د خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر 8 د انتخابات پر مهال د قامي اسمبلی له 216 څوکیو څخه پر 215 رای واچول شوې چې د غیر حتمي نتیجو له مخې تر ټولو زیات یعنی 101 څوکی خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر 29 د تحریک انصاف ملاتړي نمایندان منتخب شوي دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامي مومنټ پاکستان 11 څوکی ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې عمران خان په اصولي ډول د اسټابلیشمنت خلاف نه دی بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې په راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا زمنګ خبري غړی اوري. پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوی حکومت جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطو وروسته شپږ ګوندونه د راتلونکي وفاقي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قوم موومنټ شامل دي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې چې کوم حالات دي، اقتصاد خراب دی، روزګار کم دی، تجارت نشته، همداراز امنیتي ستونزې ډېرې دي. څېړونکي وایي چې دا هم یو لویه مسله ده. بل د پاکستان د پوځ او د ولسي حکومت ترمنځ، د ولسي نمایندګانو یا سیاستوالو ترمنځ هم اړیکې پخوا په څیر ښې نه دي. دا ټول به څنګه کیږي؟ آیا د راتلونکي حکومت به د دې هر څه غم وکړی شي او دا مسلې به حل کړی شي کنه؟ په دې حقله د انیسا اجمل دغه رپورټ راځي چې په شریکه باور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دېرش پنځه دېرش بلیونه ډالر چې دي هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مای د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خرچ هم کېدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت ته به تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کوم لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي، نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس هم، د پاکستان هیڅ هم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلارا، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
هغه سیاسی جماعتون ته جسے منڈیٹ ورک ہو چاہیے، وہ سیاسی جماعت ہم خپل حکومت چی دے گا نشی چوڑا والے جکل ہوں یو سیاسی جماعت سره خپل منډیټ نه اوغه د نور خلکو د نور سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې هغه ازادانه تور باندې خپل فیصلې نشي کولای. پاکستان کې بیا ستور لس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی سی په شکل کې یو اداره جوړ کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده هغه واخیستله بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو. اوس هغوی وبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ایرساج کوم اداره ده دا غي سربراهي چې دا غم یو فوجي جرنل تور کوي. او وند خارجه پالیسی چونکه نواز شریف دا اعلان کړو چې را انډیا سره به خارجه پالیسی چې دا غبا خګولو کوشش کیږي. بل طرف ته تاسو اوس وخت او سیف الله راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دا غبا څنګه سمای.
بلخوا پیپلز ګوند فبراير په سورلسمه په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ غربت امنیت او د ترګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکمه حکومت جوړولو په اړه سلام